د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د داعش او حقانی یو 15 کسیز ډله نیولې ده. دغه ریاست نن په یو اعلامیه کې ویلي د داعش او حقانی د غترهګرو په خاري سیمو باندې د راکټي برودونو د ترسراوي آسان چاري کوله. د پکتیا چارواکو ویلي دوه وسلوال طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. په پکتیا کې د 203 تندر خولي اردو ویان د معلومومند ازادي راډیو ته ویلي تیره شپه افغان ځواکونو په جاني خیل او څمکنې ولسوالیو کې عملیات کړي او دغه طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. نن د فبروري 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ د ملګرو ملتو په 2002 کال کې دا ورځ د نړۍ د بیلابیلو ژبو د خوندي ساتنې او د فرهنګي او ژبني تنوع د غښتلتیا په هدف رسمن په دې نوم یاده کړه. د پاکستان د کورونی چارو وزیر وایل ایران سره په پوله کې 40 سلنه اخزان سیمه او کټاره بشپړ کړي. شیخ رشید احمد پرون ویل راتلونکي کال تر ژمی پورې بل ایران سره د پاکستان په ټوله پوله کې اخزان سیم تیر شي. هغه ویل ایران پرته له افغانستان سره هم پر ډیورند کرخه تر ډیره اخزان سیم لګولای دی. ایران ته د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د عمومي رئیس له سفر سره هم مهاله خبري سرچینې وایي د ادارې د ایران په دوو مشکوکو سایټونو کې د یورانیمو د ذراتو نښې موندلې. رویټرز اژانس وایي د اټومي انرژي نړیواله اداره غواړي ایراني چارواکي په دې اړه وضاحت ورکړي. او سعودي عربستان وایي په راتلونکو لسو کلونو کې په پوځي برخه کې د کورنیو تولیداتو د پراختیا او څیړنې د پیاوړتیا لپاره 40 میلیارد ډالر پانګونه کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د دغه خبرونې د سر موضوع مداوه چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره پرون ټلیفوني خبرې کړې او دغو ټلیفوني خبرو کې ښاغلي بلینکن ویلي چې په افغانستان کې د هر اړخیز اوربند او پیاوړي سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوي. که تاسو زموږ د خبرونو په اړه نظرونه لرئ زموږ پیغام ثبتونکي شمیرې ته خپل پیغامونه پرېږدئ. پیغام ثبتونکي شمیره مو ده 0 و 2 3 4 1 که چیرته په دری ژبه غواړئ چې پیغامونه مو ثبت شي نو دې شمیرې ته اړیکه ونیسئ 0 و 3 4 8 5 0. اوس به ورشو ستاسو یو شمیر ثبت شوي پیغامونه به واورو.
ستاسو ل پیغامونو
محمد حسن کاکر د شوري کوټ د ولسوالۍ څخه خبره کوم چې خلک ته خورا آزاد دي. فوجګار انم دې د کډوال ناره واورې نه تر صحیح نه پکې کرای نه پیدا کیږي. ما د وو شهلاقي د عام ولت سر لاس پیسي او خپل فټاتي د ځای درمالو چې خلک خوار وځه یاره مننه سپور وځه.
کلیوال آشنا مد هلمند د تاسو ته پیغام پریږدم. دلته په هلمند کې خلک د اوبو سره احتیاط نه کوي. یعنی ځینې خلک متاسفانه په اوبو کې اسراف کوي. هغه هم بې له وخته مثلا چې د کښتونو وخت نه وي دا سولران یې ورته ایښي شمسین دارې بس وایي موتې اوبه دي بلای دغسې کریلا شاړو مځکو خوش کړي نو دوی ته پاملرنه نه کوي. یعنی دا زموږ ستاسو ملي شتمني ده. تر مځکې لاندې زموږ ستاسو سره زر دي چې هلته مو زیرمه دي او موږ تاسو را باس در تیلا پر شاډم دک باندې ته و نظم په ار ولادت په ار زاید ار ورور صدا کې لورزه ده چې و بو ته ارزښت ورکي. دا ارزښت منور کوي چې دا دینن مرو تاسو د وشکلې د غواش تر مخه مخ د مرو تاسو خلک د وشکلې د کباله د وبو نشوال د کباله کډوالې ته ارسوي دي. نو زما پیغام ټول وډون ته دغه دی چې و به دا چې استعمال کې لکه غوړی یعنی هغه ته پرته وجه کې و بچي ژوند وزرای کو بنې ژوند بالکل
کورونا پیسے سے دوا راجی آزادی پوچھنے
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
لدی سره د خبرونه خبری مسائل پای ته ورسید. اوسم راځو
نور بس دی
شکست سکوت.
د ازادي رادیو اونیز خبرونه شکست سکوت یا نور بسته تشرغلاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر اوو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې نور بسته پروګرام لرو چې زملالي بشیر به پر مخړم، تخنیکی چاري شفیق ایار پر مخړی. نن د لوړو زده کړو په برخه کې د نجونو پر ستونزو او دوی ته پر برابرو تحصیلي امکاناتو خبرې کوو. د لوړو زده کړو وزارت د 1499 کال په اړه په خپل راپور کې ویلي چې اوس مهال د لوړو زده کړو په موسسو کې د نجونو شمیر د هلکانو په پرتله کم دی او د دوی هڅه ده چې د لوړو زده کړو په ادارو او په هنتونو کې د نجونو شمیر 50 سلنې ته لوړ کړي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وزیر عباس بصیر ملت ته د حساب ورکولو په پروګرام کې ویل چې وزارت هڅه کوي چې د لوړو زده کړو بنسټونو ته شذینه او نارینه یو ډول لاسرسي ولري. اوس مهال په دولتي پوهنتونو کې 10 سلنه او په شخصي پوهنتونو کې 15 سلنه محصلین په لوړو زده کړو بوخت دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره لمر سره لمړی میلمنه خانم جان انوری ده چې په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوي. خبرونه شرغ لاست انوری صاحب.
السلام علیکم ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم سلام او ډیره مننه چې تاسو وخت وایسته یو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. خانم جان انوری صاحب، که تاسو لمړی په دې اړه مشته وایست چې په پکتیا ولایت کې د نجونو د لوړو زده کړو په برخه کې هغه اساسي ستونزې چې دوی ورسره مخامخ دي کومې وي دي؟
ستونزې خو په دوه ډوله دي، ځکه چې یو اقتصادي ستونزې دي چې د اقتصادي ستونزې له امله نشي کولی چې د خپلو لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، او بل امنیتي ستونزې هم دي چې دوی د امنیت نگهبان نشي کولی چې لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي.
او انوری صاحب، ستاسو په فکر آیا داسې ستونزې هم شته چې ټولنیز محدودیتونه ورته ویلی سو چې په ټولنه کې د نجونو په مخ کې خنډ جوړیږي او د ځینو ناوړه دودونو له کبله دوی نسي کولای چې خپلې لوړې زده کړې جاري وساتي؟
اکثر ولسوالیو کې نسي کولای چې دوی خپل لوړې زده کړې ته دوام ورکړي. نوې اقتصادي ستونزې هم شته، ټولنیزې ستونزې هم دي، او بعض خلک زموږ غرونه دي مخالفت هم کوي چې تر اووم ټولګي پورې یا تر دولسم ټولګي پورې دوی چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي، او نور نه غواړي چې خپلې خویندې او لوڼه ته دوی د خپل د زده کړې لپاره آمادگی ورسره ونیسي، او دلته په ټولنه کې د کلو په باندې کې دا ستونزې ډېرې پیدا کېږي چې خپل لونه تر اووم ټولګي پورې او حتی تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کوي، او نور خپل لونه په کورو کې پاتې کوي.
انوری صاحب، د لوړو زده کړو وزارت د 1499 کال په خپل راپور کې ویلي دي چې نجونې د هلکانو په پرتله لږ لوړو زده کړو ته لاسرسی لري. د دوغو ستونزو چې تاسو یادونه وکړه چې اقتصادي امنیتي او ټولنیز محدودیتونه دي، دوغو ستونزو ته په پام سره دغه وزارت څنګه کولای سي چې نجونو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره کړي او د دوی فیصدي را لوړه کړي؟
او دوی کولای شي چې د مؤسساتو لیارې د ترانسپورت لیارې، او که دوی لږ څه په دوی باندې عواید کېږدي، او یا فیسونه اکثره خیانې مونږ شخصي پوهنتونونو ته کمېږي او هلته دوی د فیس ستونزه لري، د ترانسپورت ستونزه لري، که دوی د دې لارې د دوی سره همکاري وکړي چې د ترانسپورت په کولو کې او د پوهنتون د فیس په ورکولو کې او د نورو ادارو چارواکو څخه غوښتنه وکړي چې په دې کې همکاري ورسره وکړي، د موږ د خویندو به په دې حقله خپل ستونزې ډېرې حل شي.
انوری صاحب، تاسو په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوي، که زموږ اوریدونکو ته د دغه فعالیت په اړه یو څه معلومات ورکړي؟
اکثره خو نورو کلونو به موږ چې د خپلې د ښوونځي له لارې زموږ خویندې به په د دولسم ټولګي فارغین به اکثره یو دوه نفره شاګردان به پاتې کېدل، او نور به ټول د کانګو د پوهنتون لپاره تفتنام کول، او سخت خل چې وو تقریبا د 15 جنکیانو تفتنام وکړو چې هر کله موږ د دوی سره په تماس کې شو چې خیالي تاسو ولې په پوهنتون لپاره تفتنام نه کوئ، او دوی به ټول د اقتصاد له امله دا خبره کوله چې موږ نشو کولای چې اقتصادي ستونزې لرو، نشو کولای چې خپل زده کړې ته دوام ورکړو، او ځکه چې دلته د یو له طرفه د کورونا مسایل وو چې موږ ټول ورونه یې په کورونه کې پاتې شوي دي، او خپل اقتصادي ډېر ضعیف شوی دی، او نور د اقتصاد لامل اکثر د امنیت هم خده خو اکثر خلانه موږ د اقتصادي ستونزې لري لري چې نشي کولای چې د خپل لوازم ته دوام ورکړي.
ښه انورې صاحب، که تاسو یو څو داسې کیسې له موږ سره شریکې کړئ چې ستاسو په نظر د لوړو زده کړو یا د زده کړو په برخه کې یو لوی بریا بلل کېدای شي چې نجونو ترلاسه کړې وي.
او نور بریا خو په دې کې ترلاسه کړې ده، ځکه چې اکثر خیال یې موږ ډېرې اوس په پوهنتونو کې ماسټري کې ډاکټوري ته هم امتحانونه ورکوي، ماسټري هم کولای شي، چې دا د موږ لپاره لوی بریا ده چې د موږ د خیال دي اکثر د نورو کالونو پرتله کال په کال قدم په قدم پر مخ ځي، پر مخ روان دي، او هم نور هم دغه مشکل به انشاءالله په راتلونکي کالونو کې هر شي، ځکه چې زموږ اوس ورونه تر کالونو با ډېر دی علم زید وو او د بچیانو لپاره د خپل خیال ډولونو لپاره د اجازه نه ورکوله، او اوس قدم په قدم انشاءالله کیږي او د علم څخه برخمند کیږي او خپل زده کړې ته دوام ورکوي. او د لوړو زده کړو وزارت څخه مې دا هیله ده چې زموږ د خیال سره به د نور پانتونو کې کوم شخصي پانتونو ته انسټیټیوټ ته کې دیږي، او دوی کله د نور مؤسساتو لپاره د همکاري راته وغوړي چې دوی ته د پیس پاور کولو کې او د ترانسفر پاور کولو کې همکاري وکړي، زموږ د خیال دی به نور هم د علم کچه لوړ شي.
مننه. تاسو چې تر اوسه پورې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیتونه کړي دي، خلک مهڅولي چې خپل نجونې باید ښوونځیو ته پرېږدي او لنجونو سره ممرسته کړي ده چې دوی څه ډول کولای شي خپل زده کړې بشپړې کړي. په دې برخه کې که تاسو موږ ته لطفاً ووایاست چې د دولت لخوا ستاسو سره څه ډول مرسته شوې ده، آیا دولتي چارواکي ستاسو پر غوښتنو باندې غوږ نیولی دی تر اوسه پورې، او دوی په کومه برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي دي؟
او کومه شي مثال ورچارواکو د همکاري کړی دی، ځکه چې د موږ د سیسه چې بعد یې نه کې کوم شوی دی، ورته د دعوت پانتن په نام یو پانتن جوړ شوی دی چې ټول مصارف دې په غاړه اخیستي دي، او د هغه لیار د خپل زده کړو ته دوام کوي. یو دوره چې فارغ یې غوښنه هم ورکړ، بل دوره یې هم پرتونکو کال کې فارغ یې ورکړي، دا یې موږ لپاره لوړه بریا ده. او دا سي نور پانتنونه هم شته چې بعض محصلین سره همکاري کړی دی.
انورې صاحب، دغه د دعوت په هنتون ته د بریالي کېدو کوم شرایط دي که تاسو یې زموږ اوریدونکو ته لښته شریک کړئ؟
ا کاکل موږ د خپل دولت پونتونل یاري چې فری پونتونل یاري د نتیجې شول، او هغه د ای ډی نمبر غوړي او بیا لوړ نمبر غوړي چې هغه د دستون دې ماتل شي وي، او موږ یې د دستون دل یاري چې اقتصادي ستونزې ولري چې نشي کولای چې د پونتون د ترانسپور پیسې د چوکټرې پیسې، او دا هغه دوی دا وایي نه لري چې د یاري د خپل ځات ته دوام ورکړي، او بعضې داسې خیال سره د همکاري کولای شي چې اقتصادي ستونزې د ډیری ولري، اقتصادي ستونزې ولري او د اقتصادي ستونزې په مقابل کې د همکاري سره کوي، او خیال کولای شي چې د وټ پونتون ته لاړ شي.
او آیا دوی یوازې نجونې قبلوي، او په دې اړه یو څه معلومات راکړئ چې تر اوسه دوی څومره نجونو ته زمينه برابر کړې ده؟ شاید تاسو هغه بشپړ ارقام ونه لرئ، خو تخمینا څومره د اټکل لمخې ستاسو په فکر دوی نجونې قبولي کړې دي تر اوسه؟
دوی هلکان هم لري او نجونې هم لري، او هلکان لپاره زما په نظر او زه دومره پوره معلومات دوی لري نه لرم، او هغه فیس ورکوي خپل زده کړې ته دوام ورکوي، هغه جنکۍ چې دي هغه کې تدریس کوي، او هغه لپاره دوی ټول شرایط ورته آماده کړی دي چې دوی د شرایط لیار خپل زده کړې کوي. یوه دوره فکر کوم مخکې به څومره ورکړی وي، خو زه چې اوس معلومات لرم یوه دوره فارغینې ورکړی وي، بله دوره فارغین نجونې هم په راتلونکي کال کې ورکوي، ځکه چې سمستر یو سمستر یې پاتې ده او نور دوی آخري کال ده او نور دغه هم ورکوي فارغي.
خانم جان انوري صاحب، که تاسو په دې اړه چې دغه فارغین چې له پوهنتون څخه راوځي او خپل زده کړې بشپړې کړي، دوی بیا چیرې لکه د کار زمينه ورته برابرېږي؟ له دوی سره څه ډول مرسته کیږي چې دوی باید استخدام شي؟
او د دې پوهنتون لیارې سلفي سره دوی خپل همکاري سره کوي، د دې ټول خیال ته د وظیفه پیدا کوي، او د خیال په وظیفه هم ګمرل دي، ځکه چې دوی چې تیر د فارغین ورکړ هغه خیال موږ ټول په ماستاتو کې خپل وظیفه اجرا کوي.
خانم جان انوری صاحب، تاسو په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوئ. زموږ راپورونه وایي چې په ځینو ولایتونو کې د نجونو زده کوونکو شمیر ځکه کم دی چې هلته د ښځینه ښوونکو شمیر کم دی، او په ښوونځیو کې خلک خپلې لوڼې وروسته له شپږم ټولګي څخه له مکتبه باسي. دغه څومره لویه ستونزه ده ستاسو په فکر، او څه ویل غواړي و خلکو ته چې دوی څنګه کولای سي خپلې لوڼې سره مرسته وکړي چې تر دغه مرحله تیر سي، یو څه ستونزې وګالي چې راتلونکي نسلونو ته اساني جوړ سي؟
زمون ګرونه او خیادی که خپل لونه تر سپګم تر دنیا لوري تر دولسمه پونتون می پوره لپاره خوشی کی خپل درسونه ته خپل زده کړې ته ادامه ورکړي. ان شاء الله دا مشکل به ټول حل وي، په ټول ښوونځي کې به زنانه ښوونکي تدریس کوي او خپل ټول مشکلات به دی پر مخ بیایي. او اوس و دی خپل خیال دي اولونه د خپل د علم څخه مخنیوی کوي، نه یې پرېږدي، او چې د خپل پوهنتونونه وایي یا مسلکي ښوونکي جوړ شي. او د خیاند ورونو څخه مې دا هیله ده خپلې لوڼې ده د ښوونځیو څخه نه وباسي، که خپلې لوڼې ته خپل زده کړې ته ادامه ورکړي، دوی خپلې لوڼې ته دغه ونه وایي چې تاسو ښوونځیو ته مه ځئ، هلته نارینه ښوونکي دي او تاسو ته ښوونکي تدریس کوي. دغه لوڼې د دوی د دولسم او د پوهنتون څخه فارغ شي، په راتلونکي کې به په همدې ښوونځیو کې دوی ښوونکي وي او مدیران به وي، سرمالۍ به وي. موږ کولای شو چې د دې لارې د کوشش وکړي دا خپلې ستونزې ټولې حل کړو. د خیاندو څخه مې بیا هیله دغه ده چې د خپلې لوڼې به په دې خبره یا په دې ټکي کې چې شي چې زه خپل لور ښوونځی ته نه پرېږدم، هلته نارینه ښوونکی تدریس ورته کوي. نو دا ښوونکی چې په یو ښوونځی کې تدریس کوي، دا ټول د شاګردانو د پلار په حیثیت تدریس کوي او د دوی معنوي پلار ګرځي. او دا خبره د دوی خو زموږ خلک شته، زموږ په ټولنه کې، زموږ په کلي کې، یا زموږ تاسو په هیواد کې دا خبرې ډېرې دي. خپلې لوڼې چې ښوونکی تدریس کوي، خپلې لوڼې نه ورته پرېږدي چې زه د نارینه او ښوونکو څخه د زما لور تدریس نه کوي. او دا موږ تاسو د سوادۍ خبره ده که موږ تاسو خپل پلرونه ورونه خپلې زده کړې کړي وای او پوهنتونونه یې لوستلي وای، او دا خبره به هېڅکله نو تکراری راځي چې خپل لور نه پرېږدي. خو دوی څه خزمه خو یې ده چې خپل لور نه خپل زده کړې ته پرېږدي، چې خپل زده کړې ته ادامه ورکړي.
ډیره زیاته مننه خانم جان انوری صاحب چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو تاسو نور بس دې خبرونه اوري. زموږ لمړی میلمنه د پکتیا ولایت څخه د نجونو د زده کړو په برخه کې فعال خانم جان انوری و. اوس هم ورزم د خپل دوهمې میلمنې پر لور چې په کندهار ولایت کې مدني فعال ده او عزیزه وطنواله نومیږي. وطنواله صاحب اوس مهال لمر سره پر لیکه ده. ډیره مننه چې تاسو وخت و استیاو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. عزیزه جانې، ک تاسو لمړی په دې اړه زموږ اوریدونکو ته وایست چې په کندهار ولایت کې د نجونو په برخه کې د لوړ زده کړو د لاسرسي په اړه دوی له کومو مهمو ستونزو سره مخامخ دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته سسو تخنیکی همکارانو ته او درنو اوریدونکو ته سلامونه او ښې هیلې. خدای مو جوړ روغ لره. د کندهار ټولنه تاسو ته معلومه ده چې یو سنتي ټولنه ده. متاسفانه ما په کندهار کې تقریبا شپږ کاله د مخه درس لیسانس لاسه کړی دی، او بیا مې په کابل پوهنتون ته تللې ما چې پوهنځي مې هلته سات ورځې وځي ده، او د کابل پوهنتون د چې پوهنځي فارغ تحصیل شو. نو متاسفانه شرایط فوق العاده او شاته تللې دي دلته په کندهار کې. زه به یو مثال درته وایم بخښنه غواړم چې یوه عمومي اول نمره د مکتبه څخه فارغېږي، او د امنیتي مشکلاتو په خاطر دا یوازې یو ترانسپورټي وسیله نشي پیدا کولی، چون هغې خوا ته چې دی ژوند کاوه ملګري نه درلودله. عمومي اول نمره د ټیپ پوهنځي څخه کامیابه شوې وه او هغه یې پرېښوده. داسې ډېر مشکلات شته په ټولنه کې، اجتماعي مشکلات، اقتصادي مشکلات هم شته او بعضې کسانو ته، او امنیتي څه ټول دي. ټولنیز مشکلات ته کې راستو ملالۍ جانې زموږ په ټولنه کې متأسفانه اوس دا رواج شوی دی چې نجلۍ د بلوغ سن ته ورسیږي، یعنی په اتم نهم لسم سن کې بیا د دې د نامزادۍ یا د واده کولو تلاشونه کېږي. چې دا ډېر د نجونو د درس او تحصیل د ادامې معنی ګرځي. پوهنتون کې د کندهار پوهنتون خوشبختانه ډېر ښه استادان لري، او د تېرو کلونو کې تقریبا د لومړۍ درجې پوهنتونو څخه پېژندل شوي وو، ولې متاسفانه زموږ د نجونو او هم د لوکانو شمېر په دې پوهنتون کې ډېر لږ دی. زموږ ځوانان یعنی نارینه دا امکانات لري چې د کانکور د امادګۍ لپاره کورسونه واخلي، درسونه ووایي. زما سره یاست ملالۍ جان؟
بلې، اوس تاسې ږغ موږ ته راځي وطنوال صاحب، مهرباني
وکړئ. نو د نجونو دپاره دا امکانات نشته چې په کانکور کې دوی امادګي ونیسي، او د کندهار پوهنتون ته چې کوالټي د لحاظ څخه هم ډېر جګ دي وضعیت کامیابه شي، او هغه پوهنځي چې ډېر فیصله د خلکو خوښېږي یا دا کې د کار په ساحه کې ښه امکانات لري، و دې ته دوی کامیابه شي. ځکه استادان یې د دې دپاره د کانکور دپاره چمادګي لري، دا امکانات و دوی ته نشته. د البته دا اقتصادي محدودیتونه هم په دې کې رول لري. او تر ټولو مهمه، متاسفانه چې اوس امنیتي مشکل حل کېږي. زه به درته ووایم په عینو مینه کې چې هغه د کندهار یا په اصلاح د افغانستان هغه ټاپ ځای دی چې هم مډرن کورونه لري، او هم په اصلاح خلک دا فکر کوي چې امنیت ډېر شته، ولې متاسفانه حتی د ورځې له تر سړک باندې نجونو ته عذاب ورکول کېږي. دا نه معلومه چې دا د تخریبي شبکو امنیتي کسانو د خوا څخه دي او که څوک دي. خو زه په دې عقیده یم چې طالبان دا کار نه کوي، ولې امنیت د یو شمېر کسانو د خوا څخه خراب شوی، غلاوې ډېرې شوي. نو په دې سره یې پکې څوک دا امکانات نه بروي چې دغه کې دېته زړه نه شي کوي چې خپله پېغله لور دې د کور څخه و مکتب ته او یا پوهنتون ته پرېږدي. زما ږغ
پر
مسؤلینو باندې دا دی، د کندهار پر مسؤلینو باندې دا دی چې لطفا د کندهاریانو نارینو او ښځو و ږغ ته غوږ ونیسي. د امنیت مسؤلیت تاسو است، او ودیته د ژوند کولو د عادي ژوند کولو امکانات برابر کړي. په زیاته بیا د نجونو لپاره چې نجونې په سنتي ډول سره هم درس تحصیل ته نه پرېښول کېږي، که دغه رقم ناامني وي نو د نجونو حقوق تقریبا سل په سل کې، یعنی وي په سل کې تر پښو لاندې کېږي.
بلې،
دا ډېر تاسف دی.
ډیره مننه عزیزه وطنوال صاحب چې تاسو له موږ سره په شکست سکوت یا نور بستې پروګرام کې ګډون کوئ. تاسو ځینو ستونزو ته اشاره وکړه چې شزی او نجونی د کندهار په ټولنه کې ورسره مخامخ دي. وطنوال صاحب، که تاسو په دې اړه راته وایئ چې تاسو یادونه وکړه چې په تیرو دیرش څلوېښتو کلونو کې ټولنه ډیره پر شا تللې ده، که تاسو د مخکینیو کلونو په پرتله موږ ته ووایئ چې د خپلو کړو پر مهال هغه مهال چې تاسو زده کړې کولې او د اوس ترمنځ کوم مهم توپیرونه وینئ؟
توپیرونه لکه دا کلونه چې زه فکر کوم چې دې په دوه څنډه کلونه کې به موږ بېرته هغه حالت ته ونه رسېږو، ځکه ټولنې ګډ سره کلچر بدل کړی دی. موږ د تحصیل په دوره کې به ما په کابل کې په لیلیه کې ژوند وکړ، پوهنتون کې مې د نارینو سره یو ځای درس ویلی دی. هیڅ نوه مشکلات او احساس د ازار او اذیت ما نه دی احساس کړی، نه زما صنفیانو نجونو. یوازې به دا محصلین تللو کابل ته، یعنی موږ لکه اوس چې دوی ورته وایي چې باید یو نارینه ورسره یې محرم، هغه به ستا تشتونه نه وه. هر څه ته مسؤلیت و ته بس کې بس هر د قادر ترانسپورت ساده تو ازنی و د ترانسپورټونو ته د بس کې څنګه څلور بجو ته کابل ته ورسید بیا به د شپې په بولس بجه په بس کې کښنه سهار اته بجې به سیټ پور ورسېدلو نو زه فکر نه کوم چې په پنځوسو کالو کې موږ بېرته دغه حالت ته ورسېږو متاسفانه چې ډېر تاسف او ژړا ځای دی جهانیان راغله دلته جهانیان مې په دغه وعده باندې چې موږ ته به زمینه د عادي ژوند کولو برابره کړي وایي متاسفانه چې دا ونس ولا حتى په شل اخر شل کوم چې تر هغه ډیر به تر له مسوي ټول نه ډیر شاته لیدل او دا د تاسف دی نو زما پر والدینو باندې هم دا ځغ دی چې لطفا خپل اولادونه کال کوان دي کنجونی دي و درس ته تشویق کړي د جنگ پر ځای و قلم او کاغذ او کتاب ته تشویق کړي او انجو متخصصه دا زمینه برابر کړي چې درس وایي عالی تحصیلات وکړي ځکه دوی د پاینده کې د درو تر پنځو جنریشن پورې بیا دوی مثبت رول لوبوي او خپل آینده نسلونو ته ډېر ښه خدمات کولی شي.
بله وطنواله صاحب کتاسی اوس یو څو خبرې په دې اړه زموږ اوریدونکو ته وکړي چې په کندهار ولایت کې دولت څه کولای شي چې جونې او مور او پلار ولور زده کړو ته زړه ښه کړي او دوی باید خپل د خپل جونو سره د لونو سره مرسته وکړي چې هغوی لور زده کړي بشپړې کړي.
الله ته خواستم چې دا جنگ ته د پایتو کې کشیږي ځکه جهانیانو ونه کولی شولی او زموږ دولت په توان هم دا خبر لوړه ده که امنیت راشي نو فکر کوم چې والدین هر کموتي که پلار دی د اولاد ښه غواړي نو لومړی شی چې دی زموږ د جنگ د پای ته رسېدو پیشله خبره ده چې موږ وکولای شو په عادي ډول سره ژوند وکولای شو او فکر مو آرام شي مغز مو دې ته اماده شي چې د اولاد تچینی او آینده ژوند باندې فکر وکړو. دا د دولت وظیفه ده چې په دې لاره کې که په منطقوي ډول دي که په جهاني سطح دي او که په ملي سطح دي دا زمینه مساعده کې او وصول ته لاره وارسي او موصول ته لاره.
بله ډیره زیاته مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ او ریډونکو د نور بستې پروګرام وخت پای ته رسیدلې دی. بیا به هم له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
لو رزه تختم چې لا شور ډګستا باندې دا ای های ستا باندې دا شپه ته پناوړ ماش پچو پد هل چوپا دا زما باندې دا لو رزه تختم چې لا شور ډګستا باندې دا ای های ستا باندې دا شپه ته پناوړ ماش پچو پد هل چوپا دا زما باندې دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې اوس هم د زړه درزا غوندې دا د زړه درزا غوندې دا شپې ته پناوړ ماش پچو پد هل چوپا دا زما غوندې دا لو رزې تختم چې لا شور ډکه ستا غوندې دا ای های ستا غوندې دا شپې ته پناوړ ماش پچو پد هل چوپا دا زما غوندې دا